کې د ماشام 6:00 بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې د ماشام نه یو خبری مجلو د خبرېدو وخت سو د خبری مجله چې زه سلی د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم 1:30 دقیقې ده. په یو راپور کې اوري چې د افغان ځواکونه یوازې 1% په خپلواک ډول د پوځي عملیاتو د ترسره کولو وړتیا لري. د افغانستان، پاکستان او ایران ولسمشران په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. د بلوچستان پر وضعیت هم راپور لرو، خو اوس خبرونه لرو. عصمت څروان اوروي.
پاکستان وایي راتلونکې اونۍ به د تروریزم پر ضد د بحث لپاره د افغانستان او ایران د ولسمشرانو په ګډون کنفرانس جوړ کړي. روسیه وایي په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ته به خپله ترانزیتي لار پرانیستې پرېږدي. او د امریکا د بې پیلوټې الوتکې په حمله کې نن د پاکستاني طالبانو یو مشر ووژل شو. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل هیواد به راتلونکې اونۍ د تروریزم پر ضد د افغانستان او ایران د مشرانو د کنفرانس کوربه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالباسط نن خبریالانو ته وویل په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او ایران د ولسمشرانو د ورځنۍ سرمشیزه به د راتلونکې پنجشنبې په ورځ پیل شي. د همداراز ویل په دې سرمشیزه کې به د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد ګډون وکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان مرسیال وایي د امریکا یوه مشورتي ډله به ډیر ژر په افغانستان کې ځای پر ځای شي څو په روان کال کې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي چې په دایمي توګه د امنیتي مسؤلیتونو اخیستلو ته چمتو شي. بری جنرال کورټیز اسکاپاورتي پرون په واشنگټن کې ویل د پلان سره سم به امریکا او نور هیوادونه ګام په ګام د جګړې مشري پرېږدي او ټول مسؤلیتونه به تر 2014 میلادي کال پورې افغان ځواکونو ته وسپاري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي روسیه د ناټو ځواکونو ته د خپلو لارو په پرانیستلو سره غواړي چې دا تړون په افغانستان کې خپل رول په ښه توګه ترسره کړي. د ترتاس خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلی لاوروف پرون په مسکو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کر سره له خبرو وروسته وویل روسیه له ناټو سره د توافق ته رسیدلې چې د غیر نظامي وسایلو د انتقال لپاره له خپلې خاورې ورته اسانتیاوې برابرې کړي. په کاپیسا کې چارواکي وایي د هغو کسانو د پیژندلو هڅه کوي چې د ناټو په وروستۍ هوایي بمباري کې وژل شوي دي. د ورکړل شویو راپورونو له مخې دا بمباري پرون شوي چې په کې د 8 کسانو د وژل کېدو خبره کیږي. د سیمې اوسیدونکي او عیني شاهدان وایي چې دا کسان ملکیان ول چې د ګیاوي په سیمه کې څاروي کتل. د پروان ولایت د عامې روغتیا مسؤلیان وایي چې د شری ناروغي د درملنې لپاره د سالنګ ولسوالۍ ته یو پلاوی استولی دی. د پروان د ولایتي شورا غړي عبدالظاهر سالنګي د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې له یوې اونۍ راهیسې د دې ناروغۍ له امله تر اوسه پورې 3 ماشومان مړه شوي او یو شمېر نور د کوما په حال کې دي. د خوست امنی قمندانۍ مسؤلان وایي چې ځواکونو د ملي اردو په مرسته په ځینو سرحدي ولسوالیو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د خوست امنی قمندان مل پاسوال سردار محمد زازی وویل په دغو عملیاتو کې پرون ناوخته یو شمېر مشکوک کسان نیول شوي او څلور د وسایتو ضد ماینونه او د الوتکو ضد یو ماشینداری په غرنۍ سیمه کې ترلاسه کړي دي. په هلمند کې نن د ماین چاودنې 2 پولیس وژلي او یو بل ټپي کړی دی. په لشکرګاه کې د پولیسو د همغږۍ د ادارې برسیل محمد اسماعیل ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د یو ماین د شنډولو په محل شوې ده. او په جوزجان کې ځایي چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفانو یوه ډله نن د سولې له بهیر سره یو ځای شوې ده. د جوزجان والی محمد عالم سایی ازادي راډیو ته وویل دا ډله 12 کسان لري چې له خپلو وسلو سره له حکومت سره یو ځای شوې ده. راپورونه وایي چې د امریکا د بې پیلوټې الوتکې د توغندي په برید کې د پاکستاني طالبانو د یوې ډلې چې له القاعده سره اړیکې لري مشر بدر منصور وژل شوی دی. هغه نن په شمالي وزیرستان کې ووژل شو. د برید په 2 ورځو کې پر دې سیمه 2مه حمله ده چې د طالبانو او پاکستاني سرچینو په وینا 4 تنه پکې وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نن په اسلام آباد کې د دې حملې په اړه وویل
These attacks are unlawful and unacceptable.
دوی وایي دا حمله غیر قانوني او د نمنلو وړ دي. دا زموږ دریځ دی. د پاکستاني طالبانو یو قومندان رويټرز خبري اژانس ته وویل په وشل شو کسانو کې بدر منصور د هغه میرمن او د کورنۍ 2 نور غړي شامل دي. راپورونه وایي چې د امریکا د د ترکمنستان چارواکو تر راتلونکي یکشنبه مخکې چې په ترکمنستان کې د ولسمشرۍ انتخابات کې له قزاقستان سره خپل پوله بنده کړې ده. د قزاقستان ګمرکي او سرحدي مامورینو نن وویل چې ترکمن چارواکو په خپل هیواد کې د انتخاباتو لپاره په پوله کې امنیتي تدابیر سخت کړي او له همدې کبله به د فبروري تر 8 متر 15 پورې پوله بندوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر ناوی پیلی په سوریه کې له ډله ییزې وژنو د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره د یوه عاجل نړیوال اقدام غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې چې حکومتي ځواکونه په همز ښار کې چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد پر ضد د مظاهرو مرکز ګرځېدلی بریدونو ته دوام ورکوي. له جنیوا څخه په خبرې کړې اعلامیې کې پیلی ویلي چې د راپورونو له مخې د سوریې پوځ پرله پسې 15 ورځ په همز ښار کې بریدونو ته زور ورکړی دی. په امریکا کې ډیره د بشري حقونو څارونکو ډلې یا هیومن رائټس واچ د عراق پر چارواکو د روان میلادي کال له پیل تر اوسه پورې د لږ تر لږه 15 اعدامونو په خاطر انتقاد وکړ. د بشري حقونو څارونکو ډلې په یوه اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړه وویل د عراق عدلي سیستم نیمګړتیاوې لري او له مشکوکو کسانو عموماً په زور اعتراف اخیستل کیږي. د بریتانیا شاهزاده هری د اپاچی جنگی هلیکوپترو د پیلوټي زده کړې بشپړې کړې. له دې سره دته امکان برابر شو چې که وغواړي نو افغانستان ته لاړ شي. له سنت جیمز ماړې څخه له یوې خبرې شوې خبر پاڼې سره سم ویشت کلن شاهزاده هری د اپاچی هلیکوپتري 13 میاشتنی کورس په بری سره بشپړ کړ او د غرض د پیلوټ د مرستیالۍ د مهارت په خاطر مډال ترلاسه کړ. او د بشري حقونو یوې ډلې ویل د هغه فلسطیني ژوند له خطر سره مخامخ دی چې په اسرائیلو کې د تروریزم په شک بندي دی او له تیرو 15 ورځو راهیسې د نه خوړلو اعتصاب کړی دی.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. نن پنځشنبه ده، د سلواغي عدلوي شلمه د فبروري 9مه. په یو راپور کې اوري چې د افغان ځواکونو یوازې 1% د وړتیا لري چې په خپله پوځي عملیات وکړي. د امریکا روان میلادي کال افغانستان ته پوځي سلاکاران لیږي. د افغانستان، پاکستان او ایران ولسمشران په پاکستان کې سره غونډه کوي. د ولسمشر ویان هغه راپورونه په کلک ردوي چې ویل سوي وو ولسمشر د سولې د هڅو په وړاندې خنډونه جوړوي. د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه سبا ته مهمه مسابقه لري.
سبا د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوبه ترسره شي. ډېر بشپړ تمرینات ترسره کړي.
د بلوچستان پر وضعیت هم راپور لرو. تر شپږنیو بجو نور مسایل هم څېړو. د روټرز خبری اژانس د یو راپورټ په حواله ویل کیږي چې د افغان عسکرو او پولیسو یوازې 1% د دې وړتیا لري چې په خپل مټ پوځي عملیات ترسره کړي. د دې مسلې نور جزئیات له فرشته جلال زید څخه اوري.
د امریکایي ځواکونو یو قومندان جنرال کورتیس کاپروتی پرون د امریکا د دفاع په وزارت پینټاګان کې ویلي چې د ملي اردو نوښت او د پولیسو یوازې و ټولې چې د افغانستان د ټولو امنیتي ځواکونو 1% جوړوي په خپلواک توګه عملیات کولای شي. جنرال کاپروتی چې په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو د ورځنیو عملیاتو قومندان د خبري رسنیو ته ویلي چې حتی هغه پوځي ټولې چې مستقل او د دې ورډ ګرنل کیږي چې په خپل عملیات تر سره کړي د ناتو ځواکونو لوجستیکی او عملیاتي ملاتړ ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې متحده ایالات او د ناتو قواوې له افغانستان څخه د وتلو لپاره تیاری نیسي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو قابلیتونه او نیمګړتیاوي د راتلونکو په باب د بحثونو یو ستې ټکی دی. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عملیاتو د قومندان ویلي په دې کې د شکې ځای نسته چې د غاسکرما په جګړه کې برخه واخلي او نور ځواکونو سره یو ځای به په ګډو عملیاتو کې ګډون وکړي. خو د دوی په زیاتې روزنې باندې کار روان دی ترڅو دوی دومره پرمختګ وکړي چې د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي او له تشدد سره مبارزې ته په خپل دوام ورکړي. پښتنه دا ده چې آیا دا ځواکونه به د نړیوالو قواو په معیارونو او ستاندرد برابر وي؟ د امریکایي قواو جنرال ویلي نه، دوی لږ تر لږه زموږ د عسکرو په ستاندرد نه دي. د افغانستان د کورنیو امنیتي ځواکونو د قابلیت په اړه له بېلابېلو سوالونو سره د ولسمشر کرزي حکومت په وار وار دا اعلان کوي چې ځواکونه یې د امنیت ټینګولو قابلیت لري. په دې اړه خپلواکو پوځي سرچینو بېلابېلې اندېښنې څرګندې کړې دي. د پوځي مسایلو څارونکی جنرال امرالله امان وایي که چیرې امنیت افغان ځواکونو ته وسپارل سي د بهرنیو هیوادونو د مداخلو لپاره به زمینه لا هم پراخه سي.
په تاسف سره زوای په افغانستان ته بدله د انتقال د قدرت نه د امنیتی البته ز یو خاموشي مشکله طوفان زوینه ډیر حالت د خطرناک سي. تر اوسه پورې موږ د کابل ولایت سمیتی دیوالونه نه دي سکړي. هر وزارت د درې سمیتی دیوالونو شاته ځوان کی وینو څه کولای چې دوی ته تجهیزات تکمیل کړي. موږ هوایي قوتونه په خو باندې مدیریت غرواله قواوې موږ نه لرو.
غربي هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر سقوط راي ورسته میلیارډونه ډالر د پولیسو او عسکرو پر روزلو مصرف کړي دي. خو دغه ځواکونه لا هم تر ډیره حد د ناتو پر قواو متکی ګڼل کیږي. د امریکایي جنرالانو په وینا افغان امنیتي ځواکونه له سهم راستو نیولې د استخباراتي معلوماتو تر راغونډولو او حتی هوایي عملیاتو پورې پر ناتو متکی دي. دا مسله د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان هم تاییدوي. د کورنوی چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه شای د شمیر لپاره د مسولیت اخیستلو په برخه کې دومره ستونزونه لري لکه د کیفیت لپاره چې کمزوري دي.
که څنګه د کمیت په لحاظ زموږ اردو زموږ پولیسو زموږ د امنیتي قوتونه پوره د حساب وړ لیدل کېږي، اما کیفیت یې تاسې وینئ ځنې پېښې پکې راښته کېږي چې هماغه پېښې دی سړی د سبا لپاره په تشویش کړه کوي.
د روجرز په لیکنه د افغانستان د پولیسو او ملي اردو یوه بله ستونزه بېسوادي، اداري فساد او د ډیرو خلکو لخوا پر دوی بې اعتمادي ده. البته د ملګرو ملتو یوه تازه سروي وایي چې د تیر کال په مقایسه سږکال لږ تر لږ د پولیسو د فعالیتونو په ارتباط زیات خلک ښه نظر لري.
د امریکا یو عالي رتبه قومندان وایي متحده ایالات به په روان میلادي کال کې د خپلو پوځي سلاکارانو ډلې افغانستان ته واستوي. دغه جنرال چې په افغانستان کې د ایساف ځواکونو د ورځنیو عملیاتو مسؤل دی ویلي دغه مشاورین به له افغان ځواکونو سره چې ټاکل سوي ډیر ژر د طالبانو پر ضد د جګړې مشري واخلي مرسته وکړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس پر دې مسله رپورټ لري. مهمه برخه له رضوان مراد څخه اوري.
جنرال کورتس کاپروتی د متحده ایالاتو د دفاع په وزارت کې خبريالانو ته ویل هغه غواړي له دینه مخکې چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو شمیر کم شي افغان ځواکونه د زیاتو عملیاتو مشري پر غاړه واخلي. نوموړي ویل د نړیوالو ځواکونو له قمندانانو څخه غوښتي چې څومره ژر ممکنه وي د عملیاتو مشري افغانانو ته وسپاري. جنرال سکاپروتی ویل دا مهال د افغان ځواکونو د کنډکونو یو په سلو کې دا توان لري چې په یوازې سر عملیات ترسره کړي. له دې نه وړاندې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنی ته ویلي وو 2013 میلادي کال به افغان ځواکونو ته د عملیاتو د مشرۍ او د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال لپاره پریکنده کال وي. د لیون پنی ته په وینا هیله مند دی چې د 2013 کال په جریان کې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اوسنی ماموریت حمایوي بڼه غوره کړي. خو د متحده ایالاتو دفاع وزیر وایي چې د دوی ځواکونه به د ضرورت په وخت کې چمتو وي چې د 2014 کال تر پایه خپلو عملیاتو ته په افغانستان کې دوام ورکړي. جنرال سکاپروتی بیا وایي چې 2013 کال لا لرې دی او افغان ځواکونو ته د عملیاتو د مشرۍ د سپارلو بهیر به د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتنې سره ترسره کیږي. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا د جنرال سکاپروتی دا څرګندونې د هغه مقالې سره په ټکر کې دي چې د امریکا پوځي ژورنال خپره کړې ده. د امریکا پوځي ژورنال ته ډګروال دانیل چې یو کال په افغانستان کې خدمت کړی ویلي د افغانستان د جګړې او دغلته په پوځي برخه کې د پرمختګونو په اړه د امریکا د پوځي مشرانو خبرې گمراه کوونکې او له مبالغو ډکې دي. ډګروال دانیل ویلي هغه په هیڅ ځای او هیڅ سطح کې بریالیتوب نه دی لیدلی او تکتیکي وضع هم په ژوره توګه خرابه ده. خو په افغانستان کې د ایساف ځواکونو د ورځنیو عملیاتو مشر جنرال سکاپروتی بیا وایي چې دا د ډګروال دانیل شخصي نظر دی. نوموړي ویلي هغه ډاډمن دی چې د هغه خوشبینانه ارزونې د اساسي معلوماتو او تحلیلونو پر بنسټ دی. جنرال سکاپروتی ویلي هغه هیله من دی چې افغان ځواکونه به ثابته کړي چې د خپل هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت پر ځای کولی شي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
افغان حکومت د نیویورک ټایمز ورسپانې هغه رپورټ به بنسټ وبل چې پکې ولسمشر د قطر د بهیر په وړاندې د خندونو پر رامنځته کولو تورن سوی دی. د ولسمشر کرزی وین ایمل فیضی ازادي راډیو ته په یوه ځانګړي مرکه کې وویل چې دوی نه په سعودي کې له طالبانو سره د خبرو هڅه کړې او نه هم د قطر د خبرو د ګډوډولو. د مرکه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند کړی ده.
فیضی صاحب محترم، د نیویورک ټایمز ورسپانې د رپورټ نه وروسته چې پکې افغان ولسمشر په دې تورن شوی دی چې د قطر د بهیر د سبوتاژولو هڅه کوي، یو ځل بیا د سولې د پروسې په اړه باندې ځینې اندېښنې راپورته شوې دي. که تاسو دا ووایاست چې حقیقتا موضوع څه ده او د دغه بهیر په ارتباط باندې د افغان حکومت دریز یا موقف څه
دی؟ دغه ګزارشونه یا دا خبرونه کاملا بې اساسه دي چې موږ شدیدا دا ګزارشونه ردوو او وایو چې د افغانستان حکومت د کلو کلو رئیس خپل شدید کړی دی او ویلي دي چې د افغانستان حکومت غواړي چې د افغانستان د دولت د مسله مخالفینو سره مذاکرات ترسره شي. موږ په دې خاطر د سولې عالي شورا جوړه کړله، په دې خاطر موږ ډېر قربانیانې ورکړلې تر څو د افغانستان د دولت د مسله مخالفینو سره عملا واقعي مذاکرات پیل شي او شروع شي. په دې ترڅ کې په تېرو وروستیو کلونو کې هغه ټول کوششونه چې موږ په دې لاره کې ترسره کړي دي په وار وارې زموږ کوششونه سبوتاژ شوي دي د مختلفو خواوو له خوا څخه. خو دا چې ولسمشر کرزی د دغې پروسې په مخ ته خنډ ایجادوي او یو ستونزه ایجادوي دا کار راپورونه یا دا گزارشونه کاملا غلط او بی اساس دي.
په سعودي عربستان کې وسلوال مخالفینو سره د خبرو لپاره چې د افغان حکومت لخوا کوم اقدام شوی وو، د ورسپانې په وینا دغه اقدام اساسي هدف هم دا و چې د قطر خبرې زیانمن کړي شي، او همدارس د بندیانو د لیک د موضوع سره د افغان حکومت مخالفت هم دا دغه بهر د زیانمنولو یو هڅه بلل شوې ده. په دې ارتباط باندې تاسو خپل وضاحت څه ده؟
دغه گزارشونه دواړه بی اساسه گزارشونه دي. موږ البته لکه څنګه چې موږ مخکې ویلي دي، هغه شرایط چې موږ د سولې د پروسې په خاطر یې لرو، په هغه شرایطو کې د عربستان سعودي او د ترکیې هیواد نمونه ترجیح هم اخیستل شوي دي، او دا زموږ نننی موقف هم دغه دی چې کشف مذاکرات په دغه دوه هیوادو کې ترسره کېږي. ترجیح هم موږ نن هم دغه موقف لرو چې دغه دوه هیوادو ته نن هم موږ ترجیح ورکوو، خو بیا د سولې په خاطر، په دې خاطر چې په افغانستان کې سوله راسي، په هر اسلامي هیواد کې چې مذاکرات ترسره کېږي موږ د دې کار سره موافق یو. دا چې ولسمشر غزي کوشش کړی چې دا مذاکرات په عربستان سعودي کې ترسره شي، ځینې رسنیو دغه ګزارشونه خپره کړي وو چې دا کاملا بې اساسه او غلط وه.
تاسو دا نه منئ چې افغان حکومت په پام کې درلودل چې په سعودي عربستان کې له وسله والو مخالفینو سره وګوري؟
بالکل بالکل، دا خبر موږ ردوو. دا موږ هیڅکله دا کوشش نه دی کړی چې دا مذاکرات په عربستان سعودي کې ترسره شي او هغه د سولې پروسه د خاص سره مواجه شي، او ګواکې زموږ د خاصه د مذاکرات په شکل، یعنی دغه څه چې په هغه
یعنی استاسو د وینا هدف دا ده چې د افغان حکومت او امریکا ترمنځ تر اوسه پورې د دغه بهیر په ارتباط باندې کوم جدي اختلاف نه دی موجود؟
لکه څنګه چې ما مخکې وویل، دغه د سولې پروسه او د افغانستان دولت د مثلا مخالفینو سره د مذاکراتو لړۍ چې دا ډېره یو پراخه او وسیع پروسه ده، په دې کې خامخا پر ځینو مسایلو باندې ځینې اختلاف نظرونه موجود دي. لکه څنګه چې تاسو هم شاهد یاست، مخکې موږ څو ځله دا فلمي نشر کړلې چې په کوم خپل حکومت موقف څرګند کړي، او په هغو کې مو وویل چې هغه مذاکرات تروس پر ترسره شوی دی، په هغو کې د افغانستان حکومت هیڅ نوه نقش نه دی درلودلی، او دا مذاکرات یوازې او یوازې د امریکا او د طالبان ترمنځ ترسره شوي. نو دغه خپله ښکاره کوي چې بعضې برخو کې مو مخالفتونه و مخکې، اما هغه انکشافات چې په دې وروستۍ کې ترسره شوي دي، یعنی هغه ملاقاتونه چې د امریکا د حکومت د خاص استازي سره د ولسمشر کرزي درلودل، په هغو کې پر ځینو مسایلو باندې توافقات ترسره شوله. موږ ته دا ویل شوي دي چې کله چې واقعي او نهایي مذاکرات ترسره کېږي، بری باید د مذاکراتو د افغانانو په لاس کې وي.
ستاسو د وینا مقصد دا ده چې اوس مهال په دغه بهیر کې داسې کوم جدي اختلاف نه دی موجود چې دغه بهیر ګواخ سره مخ کړی؟
ما ول چې دا پروسه یو ډیر ځخه او سه پروسه ده، او د انکشاف په حالت کې یو پروسه ده. نو په دې کې به خامخا دا سه موارد دي چې په کې به اختلاف نظرونه موجود وي، او د دغو اختلافاتو د نظر اختلافاتو یو مثال ما تاسو در کې چې موږ ول چې هغه مذاکرات تر سره سوي دي، په وو کې افغانانو هیڅ ډول نقش نه درلودلی، او نن ورځ هم موږ دا خبره کوو چې چیرته مذاکرات افغاني نه وي، د افغانانو په رهبری نه وي، دغه مذاکرات به نتیجه ورنه کړي.
دا ولسمشر ویان ایمل فیضی وو، او د نیویورک ټایمز رسپانې هغه راپور یې رد کړ چې پکې ویل سوي وو د ولسمشر کرزی د سولې د پروسې په وړاندې خنډونه جوړوي. افغان حکومت دا عکس العمل په داسې حال کې څرګندوي چې په کابل کې د امریکا سفارت نن په خپله اعلامیه کې وویل چې دوی له افغان حکومت سره د پخلاینې په مسله کې له ډېر نږدې کار کوي، او د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. د سولې په خبرو کې ګاونډي هیوادونه هم د ونډې اخیستو هڅه کوي، او دوی ځینې اندېښنې هم لري. ټاکل شوی ده چې د افغانستان، پاکستان او ولسمشران راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل د درې وړو هیوادونو مشران به د تروریزم او د سیمې د نورو مسلو په اړه خبرې سره وکړي. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس راپور اوروي.
د پاکستان په بلنه د افغانستان، ایران او د کوربه هیواد ولسمشران په داسې حال کې په اسلام آباد کې سره غونډه کوي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره هڅې تیزې کړې دي. دغه راز د ایران او امریکا ترمنځ پر تهران د اسرائیلو د احتمالي حملې له امله هم روانه شخړه لا نوره بحرانی شوې ده. د پاکستان د بارنو چارو د وزارت وین عبدالباسط د فرانسې خبري اژانس ته ویل چې د درې وړو هیوادونو جمهور رئیسان به د روانې فبروري میاشت په 14 او 18 نیټه په خپلو کې کښېني. نوموړي ویل دا درې اړخیزه سرمشریزه مهمه ده، او ولسمشران به په خپلو کې د سیمې د اساسي مسئلو لکه د تروریزم ضد مبارزې او د انسانانو د قاچاق په شمول د منظمو جرمونو د مخنیوي په اړه خبرې وکړي. عبدالباسط د پاکستان پر خاوره د ناټو د اکمالاتو د لارو د بیا پرانستل کېدو په اړه ویل چې په دې باب لا د پاکستان د پارلمان د امنیتي کمیسیون لخوا پریکړه نه ده شوې. د پارلمان لخوا په دې اړه خبرې روانې دي. هر کله چې پارلمان په دې اړه خپل تګلارې وټاکي، نو هغه مهال به بیا په دې اړه څه وویل شي. د فرانسې خبری اژانس وی د امریکا له سخت مخالفت سره سره پاکستان بیا هم ټینګار کوي چې له ایران څخه د تیلو د واردولو د پایپلاین پر پروسه شي میلیارډونه ډالر لګښت لري کارته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر ایران باندې د متحده ایالاتو د بندیزونو په اړه ویل اسلام آباد په سیمه کې د بل شخړې د رامنځته کېدو مخالفت کوي او د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مذاکراتو غوښتونکی دی.
خبری مجله اوري.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د دې راپورونو په اړه چې ګواکې پاکستان د برهان الدین رباني د وژنې په قضیه کې دوه تنه نیولې بې خبري وشوه ده. عمر داوودزی دغه راز ویلي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې په شکېدو دي، خو نوموړی په دې ارتباطاتو کې د ځینو ستونزو خبره هم کوي. روزن مراد ورسره مرکه کړې. په پیل کې پوښتلې چې د برهان الدین رباني د ترور په قضیه کې څه پرمختګونه شوي؟
زه فکر نه کوم چې د سفارت نه دا خبره چا کړي، نه پوهیم چې دا څنګه نشه شوې ده.
آیا په دې برخه کې تاسو که تماس لرئ پاکستانی مقاماتو سره کوم پرمختګ شوی دی د برهان الدین رباني د وژنې په مسله کې؟
پاکستانیان وایي چې یو څه پرمختګ شوی، خو جزئیات یې نشته موږ سره، جزئیات یې راته نه دي.
یو بل موضوع چې نن سبا کتونکي په خبرې کوي او ځینې خلکو سره اندېښنه ده، پاکستان د صدر اعظم سفر قطر ته او بیا ورپسې د حنا رباني کار د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سفر کابل ته. ځینې کتونکي داسې اندېښنه لري چې پاکستان په یو ډول کوشش کوي چې دغه پروسه د طالبانو سره د خبرو په خپل ګټه راواړوي. ستاسو نظر څه دی په دې اړه؟
زه د خپل اړخ په خپل نمایندګۍ خبره کولی شم، د خپل دولت په نمایندګۍ. هغه دا دی چې زمونږ ارزو دا دی چې د سولې خبرې د افغانستان د دولت د مشرۍ لاندې وي، او پاکستان او نور ټول دوست ملګري ملکونه د دې پروسې سره د افغانستان د دولت ملاتړ وکړي.
آیا د یوسف رضا ګیلانی سفر په دې چارو کې د دوی مصروفیت د افغانستان له دولت سره هماهنګ شوی و او که دوی له خپل اړخه عمل کوي؟
نه، دا هغوی خو پاکستان دولت خو وایي چې دا سفر د دوی دوه اړخیز روابطو په اساس دی د قطر سره، او اکثرا چې د پاکستان یو مشر بل ملک ته سفر کوي هلته د افغانستان او د منطقې امنیتي وضع باندې یو څه خبرې خامخا کېږي، یو څه سټیټمنټ راځي. ولې د پاکستان صدر اعظم نه د افغانستان د دولت په نمایندګۍ هلته تللې خبرې کړې ده؟ ځکه افغانستان خپله دولت لري، او هره خبره چې وي په دې ارتباط افغانستان دولت یې پخپله کوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داوودزی و د ویل چې د برهان الدین رباني د وژنې د قضیې په څېړنه کې پرمختګ شوی دی. ټاکل شوی ده د جمعې په ورځ د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ په شارجه کې لوبه وسی. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلان وایي چې د لوبې ته ښه تیاری نیول شوی دی. نور د نسیم شفق پر پټ کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د 50 اوریزه سیالۍ د جمعې په ورځ د متحده عربی اماراتو په شارجه کې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ رئیس شاهزاده مسعود له شارجه څخه په ټلیفون ازادي رادیو ته وویل چې افغان کرکټ ټیم د لوبې ته د تیاریو لپاره د تیرې شنبه په ورځ شارجه ته رسیدلی.
دوی ډېر ښه تمرینات په افغانستان کې ترسره کړل چې د ننګرهار کې څو لوبې دوستانه هلته د پښتونخوا د ډلې سره وکړې. کومه لوبه چې په شارجه کې ترسره کیږي همغږیانه شته، نو سبا امیدوار یم چې ښه لوبه ترسره شي.
پاکستان په کرکټ کې اوږده سابقه لري او د دې هیواد د کرکټ ملي ټیم په 1992 میلادي کال کې یو ځل نړیواله اتلولي هم وګټله. یو شمیر ورزشکاران چې په کرکټ کې ښه معلومات لري د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم د تجربو ته په کتو سره وایي چې دا لوبه به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لپاره سخته لوبه وي. جاوید حمیم هم همدې مسلې ته ګوت نیسي، خو وایي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هم د لوبې ته بشپړ تیاری نیولی او هیله ده چې پکې ښه وځلیږي.
د بیټنګ، بالینګ او فیلډنګ دی خپل روزونکو سره ګډ پریکټس کړی او لوبې کړي، د بشپړ تیاری لري د پاکستان سره د بشپړ تیاری سره به دې میدان ته لخیره داخليږي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د تیرې شنبې له ورځې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې په هغه میدان کې چې ټاکل شوی ده له پاکستان سره لوبه وکړي تمرین کوي، او په دې لړ کې د اماراتو له ټیم سره هم دوه دوستانه لوبې ترسره کړي. د کرکټ بورډ د مسؤلانو په خبره افغان کرکټ ټیم څو ورځې وړاندې د شارجه مسابقې ته د تیاریو په لړ کې په جلال آباد ښار کې هم د خیبر پښتونخوا له ټیم سره لوبې وکړي چې درې وړې وګټلې. د کرکټ بورډ ویان نصرت الله وفا ازادي رادیو ته وویل چې په شارجه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ په دې نړیوالو سیالیو کې دا اړینه ده چې ډیر شمیر افغانان یې د نندارې لپاره ورشي او افغان کرکټ ټیم وهڅوي.
زمونږ هیله له هغو افغانانو نه چې دوی په دوبۍ کې دي یا هغه سوداګر چې دوی امکانات لري او تر څو دوی د خپل ټیم د تشویقي لپاره حال ته تشریف ویسي خپل لوبډله لا تشویق کړي.
د سرګند کړه چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تکړه لوبغاړی حمید حسن په پخې کې د ټپله عمله په دې لوبه کې برخه نه اخلي، خو وی ویل چې د هغه ځای د نورو تکړه کرکټ کوونکو لخوا ډک شوی دی.
په دې وروستیو کې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې درنې واورې وورېدې. کله وی خوا یې خلکو ته شي زیری له ځان سره درلود، زیاتو خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي. د زیاتو کلیو لارې تړل سوي او خلک وایي چې عجلو مرستو ته اړتیا لري. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین د فواید عامه وزارت له مرستیال احمد شاه وحید څخه د ولاړې سوي ستونزو په حق معلومات غوښتي. په پیل کې ښاغلی وحید د ششګاو سیمې د لارې د پرانیستلو پر مسله خبرې کوي.
دغه مشکل چې پیسې وو د پرون څخه لږ دغه مشکلات د دې په حساب باندې وو چې وقفه یې توګه شورا د یخت په حساب باندې بندش درلود. دغه بندش هم چې وو دا مکمل خپل زمونږ خپل وطنان دا مشکل پیدا کړی وو. په دې خاطر چې دغه وسایط شورا وګورکوي، ځینې دغه وسایط ځان سره چای نه لري او په دغه شپه ورځو کې تاسو په خپل پیږي زمونږ وطنان هم پیږي د دې په حساب باندې چې د هوا درجه منفي ډیرش درجې ته هم دلته رسیدلی وو. د دې په حساب باندې دغه یخک شاید یو وخت یا دوه وخته نور هم دوام وکړي. دغه موضوع چې مشکل باید حل شي، موږ د خپل وطنانو کومک هم غواړو. په دې خاطر چې شورا ما وخت کې دوی عبور کوي، دغه ټول تجهیزات چې دوی ته پکار ده لکه دغه چاین چې یو ضروري شی ده دوی سره چوي، شاید دغه مشکلات رفع شي. فار جدیان لري دلته ټیم تیار سته، مکمل مقام د ولایت هم موږ سره همکار ده.
د کابل د اطراف وضعیت کراته وای، مثلا لوګر مې مقصد ده، سټو کنډو مې مقصد ده، وای پر سالنګ د وټور
څه تا کنداو او کوټل تیر کې هیڅ نو مشکل نه لرو. لیاره مکمل خلاص ده، نمک پاشي ورې پاشي شوی ده، واوري پاکاري شوی ده. مکمل دغه ټول نقطې ځینې نقطې مکمل دي قرارداري سره قرارداد شوی وو او ځینې نقطې چې مخفل د فائدې مې وزارت د مراقبت له طرفه پاکاري کیږي. مونږ هغه پوسټې لرو، هغه ټول تجهیزات چې هغه ته ضرورت ده د هغه سره استه د سهیل لحاظ ټول تجهیزات هلته مواد سوخت محروقات ټول سند او د خوراکه په حساب باندې هم تجهیزات شي کړی دي. تمام زموږ وطنان مشکل ته پیښ دي، هغه کوي چې دغه مشکلات اصل رفع کړي. او د کوټل شبار کوټل اونای او نور دغه لیاره چې کابل ته وصلېږي دغه ټول لیاره خلاصه ده د شمول دی فالنګو.
د فواید عامه وزارت مرستیال احمد شاه وحید وو. د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې د بلوچستان د وروستۍ خرابې امنیتي وضعې په دې حالت کې د بشري ضد اعمالو د بلوڅو ملت پالو پر وسلول مقاومت او د بلوچستان د خپلواکۍ غوښتنې د هڅو په اړه یو غونډه وکړه. په اړه نور تفصیل له واشنگټن د ازادي راډیو د مشال د څنګه د خبریال هارون باچا پر لیږلي رپورت کې.
د امریکا په کانګرس کې د بلوچستان د نارامه حالاتو په اړه جوړې استمایي غونډې ته په وینا کې د یاد ایوان د خارجه اړیکو د کمیټې مشر د حکومت مخالفه ریپبلیکن ګوند غړي ډینا رورا بشر وویل د برتانوي سامراج څخه د آزادۍ په وخت بلوچ مشرانو غوښتل ځانته یو خپلواک ریاست جوړ کړي، خو د پاکستان پوځ دوی دغسې کولو ته پرې نه ښودل او زیاته کړه چې له هغه راهیسې دوی سره امتیازي سلوک روان دی او پر ځای د دې چې د سیمې مدني دولت د دوی په خېګړه تمام شوی وي، پنجابي اشرافي پرې مزې وکړي چې په دوی له اسلام آباد حکومت کوي. نوموړي وویل د بلوچانو همدغه محرومای وی چې دوی د پاکستاني حکومت پر وړاندې په وسلوال مزاحمت مجبور کړل چې په 2015 کال کې د یاغیتوب دغه لړۍ ګرم شوه او د دې هیواد امنیتي ادارو یې پر ضد ځپون کې عملیات وکړل. اسلام آباد د بلوچانو ملت پالنې او یا هم د دوی له مشرانو سره جدي خبرو کولو ته د یو قانوني حیثیت لور کولو انکار کړی دی. د دوی غوښتنو ته د غبرګون اساس یوازې د بیرحمانه طاقت کارول پاتې شوی دی چې له عدالته د باندې وژنې پکې شامل دي.
Including extrajudicial killings.
نوموړي هم داراس په افغانستان کې روانې د امریکا جګړې ته اشاره وویل چې د جغرافیایي موقعیت له پلوه د بلوچستان سیمه ډېره د ارزښت وړ ده او حمله دې کبله موږ غواړو د غزې په حالاتو ځان خبر کو او د ستونزو په هوارولو کې رول ولوبو. د امریکایي کانګرس یو بل غړي خاغلی شرمن غونډې ته په خپلو سرګندونو کې د تیر کال په موده کې په پاکستان کې د اسامه بن لادن وژنې او ورپسې بیا په کابل کې د امریکا په سفارت د شو ترهګر بریدونو په یادولو وویل چې د دواړو هیوادونو اړیکې دا مهال د خورا زیات کړکېچ ښکار دي او زیاته کړه چې دا د نور کله په پرتله لا ډېر مهم شوي چې مونږ د پاکستان د هغه ولسونو چې دغه هیواد حکومت یې په دوامدار توګه ځپي د حال پوښتنه وکړو.
The people of Balochistan and Sindh, their culture, language and way of life.
د بلوچستان او سند خلکو په کلتور د دوی په ژبه او د ژوند کولو په تور طریقو گزارونه کیږي او په حکومتي کچ پورا نمائندګي ورته نه ورکول کیږي. دوی کله خپل حقوقونو څخه د دفاع لپاره د سیاسي مبارزې لار خپلوي نو نیول کیږي، غیبول کیږي، شکنجه کیږي او انداچې وژل کیږي.
Arrests, disappearances, torture and even killing.
خغلی شرمن د سیمه حساس او ټاکنونکي وضعیت ته اشاره وویل چې امریکا نشي کولای د پاکستان د سویلي سیمو چې د دې هواد نیمایي برخه جوړوي د خلکو ستونزې لپاره ما وګورځوي.
له دغه رپورټ سره په افغانستان کې د ماشام شپږ بجې